د ماسپخین درې بجې دی اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه می ومني و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ویلي د هیواد ترڅنګ د نړۍ یو شمیر نور هیوادونه هم د ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني. د ممند جنسای کامی امن تړون په یو جماعت کې د چاودنې او په یو لخر د بمی برید په تور د سیمې د پنځو کسانو کورونا وران کړی دی. خبرونه کې دراتونکو غټ اختر پاړه رپورټونه درته لرو او ونې خبرونه د نړۍ رنگونه هم درته ورو خو اول ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دوی ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولي په توګه پیژني. د مومندو کامی من لخر د هغه 15 کسانو کورونه وران کړی چې په دغه سیمه کې په بمی چاودنو کې د لاس لرلو اعتراف یې کړی او نن په مکه معظمه کې د حج د مراسمو لومړی ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده. تر دې وړاندې د ډیورنډ کرخه په اړه د امریکا ځانګړي استازي مارک براسمن د سرګندونو په افغانستان کې د حکومت او لسی جرګې د غړو سخت خبرګونونه راپارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوريا نیولند د خبريالانو یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پر ډیورنډ لاین یې تګلار نه ده اوخته. براسمن پر ځای خبره کړې او دوی دغه ته د نړیوالې پولې سترګ ګوري. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګم تیر ورځ په کندهار کې د مارک براسمن دغه سرګندونو په اړه وویل چې د امریکا ترڅنګ نور هیوادونه هم د ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني.
The United States as many other countries have long recognized
دا سنوي خبره نه ده. یوازې امریکا نه بلکې یو شمېر نور هیوادونه هم ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه پیژني. تر دې وړاندې مارک براسمن په کابل کې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې واشنگټن د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله بولي. د مومندو ایجنسی د کامی امن تړون لخر تیر ورځ د حلیمزو کلی د 15 کسانو کورونا تباه کړی دي. د امن لخر په خبره دغه کسانو سو ورځې وړاندې په یو ځای جماعت او له هغې وړاندې په لخکریانو بمی چاودنې کړې وې. د کامی امن تړون یو مشر محمد علي حلیمزی وای
کوم درې کسا په دې کې الریډي اغنی ملي شوې دي هغه ککړ دي په دې کې پورونه خپل پورونه حکومت مونږ ته هغه قوم مشران راغوښتو. قوم مشرانو ته هغه درې کسې مخامخ کړل او هغوی د قوم مخکې د اقرار وکړ. آی ډي چې کومه په هغه کې سړک باندې کړې وه هغه ومنله او دا د جومات یې ومنله.
بلخوا بیګا د شپې په ایجنسی هډ کوارټر غلنۍ کې د هلکانو دوه سرکاري سکرونه هم نامعلومه وسلوالو په بارودي موادو الوسولې دي. د لوی اختر په ورځو کې د پاکستان د یو شمیر خانون لپاره سکیورټي سخت کړل شوې ده. د پیښور ایس یو حبیب الله عارف وایي د خار په یو شمیر لاروي سکیورټي سخت کړي او د پولیسو نفری هم سیوا کړي. د پاکستان حکومت د قربانۍ د سرمنو په غونډولو او د دې لپاره په لاؤډ سپیکرو هم په اعلانونو بندیز لګولې دي. په دې لړ کې دفاع یو سلسلور سلوېخت هم نافذه کړې ده. حبیب الله وایي
د یو سو جینین ارګنایزیشن نه علاوه کیمپس جوړول په دې مکمله پابندۍ ده. دفع 144 لاندې چې دا دې پابندۍ خلاف ورزي وکړه زما په خپل روډز باندې ما ان شاء الله د اختر پر ورځ او د دفع 188 ته کومه دا خلاف سخت کاروایی کوي.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وایي دوی د لوی اختر په ورځو کې په اسلام آباد او نورو لوی ښارونو کې د سختو امنیتی ګامونو پورته کولو پلان جوړ کړی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د نظم او د مرستې ادارې یا اوچا په جاري کړې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو فند سنټرل ایمرجنسي ریسپانس په پاکستان کې سږ کال د سیلابونو نه متاثر شو خلکو د مرستو لپاره 9.9 ملیون ډالر مختص کړي دي. د ادارې تر مخه دغه فندونه به د سیلاب ځپلو لپاره خوراک اوبو سرپناه او په صحت خرچ کیږي. په پاکستان کې د اوچا منتظم ټیمو پکاله وایي د پاکستان حکومت ملګری ملتونه او د دوی ملګری د زرګونو پښمیر کې خلکو ته د مرستې پیکیجونه ورکړي خو بیا هم د پاکستان په سراب ځپلو سیمو کې د ډیرو خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه باید د سیلابونو بحران هیر نکړل شي. د خبر پاڼې تر مخه ملګری ملتونه او ملګری غواړي اول د بلوچستان پنجاب او سند سختو سیلاب ځپلو ته ځان ورسوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نړیوال سوله ساتنه مرستندوی ځواکونه احساب وای د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په شلم اکتوبر د وسلوالو پر ضد کاروایی په اړه د حالاتو لومړی جاج اخیسته. د احساب لخوا جاری شوی خبر پاڼه وای په کاروایی کې د وسلوالو په ګډون کېدای شي. احساب ته دریو عامو افغان وګړو د غیر ارادي او ویرجنې وژنې لپاره هم ذمہوار وي. د احساب کمانډر جنرل جان ایلن ویلي د وژل شوو کسانو د کورنو سره غمرازي کوي او کوشش به کوي د دوی سره مرستې وکړي. نن په مکه موسمه کې د کلنی حج مراسم شروع کیږي چې تمه ده د افغانستان او پاکستان په ګډون به د نړۍ نه تقریبا شل لکه خلک پکې برخه واخلي. په منځني ختیځ کې د شیعه او سنی مسلک مسلمانانو ترمنځ د تشدد او کشالو په خاطر د سعودي عرب انتظامی په دې زور راوړي چې حج یو مذهبي فریضه ده او پر ځای یې د سیاسي پارونو نه ډډه کولو خبرداری ورکړي. سعودي انتظامی ویلي د شام د حجیانو هرکلی به کوي، د دې باوجود چې د شامي جګړې په اړه د سعودي حکومت او ایران ترمنځ کشالې موجود دي. د سعودي عرب حکومت د شامی یاغیانو او ایران بیا د شامی حکومت ملاتړ کوي. او بل خبر دا چې د بشري حقوقو لپاره د شلو نه زیاتو ډلو یو نتورک چې پکې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم شامل ده وایي په اقتصادي بحران کې اخته یونان کې د کډوالو او مهاجرینو پر ضد بریدونه چې نسلي بڼه لري د اندېښنې وړ حتی سیوا شوي دي. یادو ډلو ویلي د جنوري او سپتمبر ترمنځ داسې قسمه اوه اتیا حملې ریکارډ شوي دي، خو دا ویل د اصلي پیښو شمېر ممکنه ده چې زیات وي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. پروانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کینینګم په کندهار کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د امریکا ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونه هم د ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني.
The United States, as many other countries, have long recognized line as the boundary between Afghanistan and Pakistan. That's not news.
د مومند جنسای قامی امن تړون په یو جماعت کې د چاودنې او په یو لخر د بمی بریټ په تور کې د چاندا سیمې د پینزو کسانو کورونه وران کړی دي. دغه تړون یو مشر په دیړه وای
او ویله او مخکې اقرار وکړ آی ډی چې کومه پر هغه سړک باندې کړو هغه مومنه او د جماعت مومنه او خپل مرګري مخول.
او د نړۍ رنگونه ونې خبرونه کې د امریکا د یو خلایي جهاز د نندارتون حال درکو.
And lift off for the final launch of Endeavor, expanding our knowledge, expanding our lives in space.
یوشمیر نور رپورټونه به هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه یولنی ریپورت. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وای د امریکا ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونه هم د ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني. د امریکا سفیر جیمز کینینګم د غسرګندونې په کندهار کې وی خبري ناشته ته وکړي. زمون خبريال محمد صادق رښتینه له کندهارا ریپورت لري.
ورستلغه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي مارک گروسمن په کابل کې له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې واشنگتن د ډیورین کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد بولي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر تیر ورځ په کندهار کې وویل چې د امریکا ترڅنګ نور هیوادونه هم د ډیورین کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه پیژني.
The United States, as many other countries, have long recognized
دای وای دا څه نوې خبره نه ده، یوازې امریکا نه بلکې یو شمیر نور هیوادونه هم ډیورین کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه پیژني.
Line is the boundary between Afghanistan and Pakistan. That's not news.
د امریکا سفیر دغه راز په خپل خبرو کې په کندهار کې امنیت شو بالا او زیاته کړ چې په اقتصادي برخه کې هم زیات پرمختګونه شوي. د امریکا سفیر د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبري یو افغاني پروسه وبلل او زیاته کړ چې په دې برخه کې خپل افغانان کولای شي پریکړه وکړي چې له چا سره خبري کوي.
محمد صادق رښتینه اوریدونکو او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لخوا د ډیورنډ کرخه پاړه خبرې غیر مسولانه بولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د ډیورنډ کرخه د مشروعیت پاړه هر ډول خبرې رد کړي، خو د وزارت د چانوم او خبرې نه دی یادې کړي. په دې اړه زموږ خبريال معصوم میوند له کابل رپورت لري.
د ډیورنټ کرښې په اړه د امریکا د ځانګړي استاد څرګندونو په افغانستان کې د حکومت او ولسي جرګې د غړو سخت غبرګونونه راپارولې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاد مارک راسمن له خوا د ډیورنټ کرښې په اړه خبرې غیر مسؤلانه او د افغانستان او امریکا د اړیکو په زیان بولي. د دې جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو غړي آریانیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي راسمن خبرې د هغه شخصي نظر دی او نوموړي باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د تیر ریاکشن به پورس د یو پنوم له افغان ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي مارک راسمن څخه پوښتل شول چې آیا د ډیورنټ کرښه په رسمیت پیژني. نو موري په ځواب کې وویل
د تیر آن لاین د بارډر بټوین بوث کانتریز از
هو دا یو نړیواله پوله ده او زه فکر کوم اوس د دې وخت چې د ټولو اړخونو نظر په پام کې ونیسو او وګورو چې په دې اړه څه نظرونه موجود دي.
انټرنیشنل بارډر بټوین بوث کانتریز
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دوشنبه پورس په بلند انګلیسي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د دې کرښې د قانوني حیثیت په اړه د هر چا هر ډول څرګندونه ردوي. په خبر پانه کې راغلي د ډیورنټ کرښې د افغانان لپاره تاریخي ارزښت لري. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د چانم او یا هم څرګندونه ته غوته نه دني ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت مسولینو هم تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان پوهان د شغل ګراسمن پر خبرو شک کوي او په خبرې چې ممکن د پردې تر شا د ځینو هیوادونو تر سروان وی د دغه کار په هن لړلې وهید مجد ازادي راډیو ته ویل
تاسو معلومیږي چې یو څه مسائل در پردې در شاره روان دي. سو مدد له خدا سي او خبره وا چې پاکستان، هندستان او امریکا د افغانستان په اړه کې سره خبرې کړې دي او دا په زړه ساته شوې ده او پاکستان دې ته زړه خپل دي چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام راشي، یعنی افغانستان په اتزونو ویشل شي. او بیا د انګلستان سفیر په کابل کې هم دا سي او خبره وکړه چې موږ غواړو د افغانستان او پاکستان
د اوسنی افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر سوی د ډیورنټ کرښه د 1903 میلادي کال د هغه مهال د برتانوي حکومت او د افغان واکمن امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یو تړون له مخې رامنځته سوی. د راپورونو له مخې دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او کړکیچ له اساسي عواملو بلل کیږي. ځینې کتونکي فکر کوي چې پاکستان ډېر کله په پټه یا ښکاره ډول پر افغان دولت فشارونه راوستي او راوړي چې دغه کرښه په رسمیت وپیژني. خو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د دې کرښې په اړه دولو پریکړه د حکومتونو له صلاحیت پورته خبره بولی او وایي یوازې لوی شرکت کولای شي په دغه ملي مسایلو کې پریکړه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمو ته اوس ورځو. د مومند جنسای کامی یمن تړون په یو جماعت کې د 14 او په یو لخر د بمی بریټ په تور کې د چاندا سیمه د 500 کسانو کورونا اوران کړی دی. بلخوا تیر شپه په ایجنسی هډ کوارټر غلنه کې ناصرګند وسلوالو د هلکانو دوا سرکاري پرایمري سکولونه اړنګ کړی دي. نور حال لسیمي څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د مومند ایجنسی د حلیمزای امن لخر مشر په مشرۍ کې جوړ قامي امن تړون پروند حلیمزای قبلي د 15 تنانو کورونا وړنګول او هغه په دې تور چې دغه تنانو سور زوړاندې په یو ځای جماعت کې او له هغه وړاندې په امنیتي لخکریانو بمی چاودنه کړی وي. هم دا شان بیګا د شپې په ایجنسی هډ کوارټر غلنې کې دوه سرکاري پرایمري سکولونه هم نامعلوم وسلوالو په بارودي موادو اړنګولې دي. د قامي امن تړون مشر محمد علي حلیمزی مشال ریډیو ته وویل
قومي رواجو په خپل قوم په دغه سره مونږ کړی دي چې مونږ د حکومت نه قسمه تاون نه راسي. دا کسان چې کوم دي نو دا د چندې سره تعلق ساتي، چندې په مقام باندې د دې کور دي. دا د جمعات واقع چې شو هغه کې د ریښتیا د ټول معلوم شنو.
د محمد علي حلیمزی نه مو پوښتل تاسو ته څنګه معلومه شو چې دا 14 انددي قبلي تنانو کړی دي چې تاسو کورونا لنګړل
کوم درې کسان په دې کې الډي غني ویل شي دي هغه ککړ دي په دې کې کورونا بل پورونه حکومت مونتا قوم مشران را غوښتو قوم مشران ته د بریک سه مخامخ کړ او وی د قوم مخکې د اقرار کړ آی ډی چې کومه په دغه سړک باندې کړې و هغه مومنله او د جمعه کې مومنله او خپل مرګري مخول
او د په وینا تړون وړاندې شپږ لکه روپۍ جرم ایښی و چې هغه یې اوس زیات کړی دی.
او شپږ لکه روپۍ جرمانه و خو اوس موږ دا جرمانه شل لکه تور رسوله.
بلخوا مو د دغه لنګشو کورونو د مالکانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. ولی پولیټیکل انتظامیه محمد ایجنسی وای هغوی ته قامی امن تړون په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره کار اسان کړی دی او حکومت به د دوی سره هر قسمه مرسته کوي. د دې سره سره بیګا د شپې په ایجنسی هډکوارټر غلنۍ کې ګورنمنټ پرایمري اسکول ملک دلاور او ګورنمنټ پرایمري اسکول ملک اورنګزیب هم په بارودی موادو رنګولي شوي دي. د پیخي تصدیق د سیمه تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته کړی دی. یاد دی وی چې په سیمه کې د رنګشو تعلیمي ادارو شمیرا یو سل شپږ ته رسیدلی او د بیګانه پیخې پړه لا هم چا په سر نه ده اخیستې.
مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د راتلونکي لوی اختر لپاره د پاکستان حکومت په ټول ملک کې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي چې پترس کې ناقانونه ګرځول شوی ډلې د قربانۍ د سارو د سرمنو لاغستلو هم منع کړل شوی دي. اور په دې اړه اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ.
د لوی اختر په رانیزدې کېدو د پاکستان ټولو ښارونو کې د اختر په ورځو کې د حفاظت سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. د لړکی د پېښور اسسټنټ کوارډینیشن آفیسر حبیب الله عارف مشال ریډیو ته وویل چې د اختر د راتګ نه وړاندې دوی پېښور کې حفاظتي اقدامات کړي دي او په بازارونو لارو کوڅو او سړکونو باندې د پولیسو نفری زیاته کړې ده. او دا رنګ به د اختر په ورځ چرته چې د خلکو منزل لپاره لوی اجتماعګانې کېږي هلته به هم پولیس موجود وي.
بل لا چې صدا سي انټيليجنس کلوز مونږ ته ملو شوې دي چې دوه درې ګروپ دي چې هغه لګیا دي تیارې کوي یا پلانینګ کوي او هغه مونږ په خور ټارګټ کولو په چکر کې دي. د ورسګ روډ نه والی تر د کوهاټ روډ پورې د تپه خلیل او محمد مګوایو جی دا طرفونه بیسیکلی لوپ هول دي چې دې طرف نه مس ریډ راځي او دلته کې پرابلم مونږ ته جوړول شي. پولیس څومره نفری ده نو هغه مونږ دونه پورې چې زموږ د دفتر کوم نفری و هغه مونږ ډیپلوي کړی دا په تاړو کې 30% مونږ دي پاتې شي 70% مونږ دې بارډر باندې نټ کړی دي. کله چې کوم 30% دي هغه مونږ دننه په خار کې چې په کوم ځای کې مخکې د 12 ډوټو الته مونږ 15 ګونه کړی دي.
حبیب الله عارف زیاته کړه چې د قرباني سرمنو راغونډولو یا د دې لپاره په لوډ سپیکر اعلان کولو باندې بندیز لګولې شوې ده او کچا د دې خلاف ورزي وکړه نو د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي.
د مونږ د فدرل ګورنمنت په دغه باندې مونږ ته صوبایي ګورنمنت مونږ ته انسټرکشن راکړي دي او مونږ په کې د 144 ناتش کړی ده د سرمنو ټولول د دې پر لوډ سپیکر استعمال
داخله چارو وفاقی وزیر رحمان ملک هم اسلام آباد کے رسنو سره خبرو کې د سیکورٹی په حق لخپل وینا کې ویل
خاص طور پہ میں نے اسپیشل میئرز کہے ہیں اشیاء مسجد مساجد یا
په خاص توګه ما خصوصی ګامونه پورته کړی دي چې په کوم ځای کې د شیعه ورورولۍ جماعتونه دي یا هغه ځایونه چې چرته په زیات شمیر کې خلک د اختر مونځ لپاره راځي نو هغلته مو د سکیورټۍ لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی دي. او په اسلام آباد کې هم موږ سکیورټۍ ډیره سخته کړې ده او د دې ضرورت هم دی. او زه هیله لرم چې څنګه ورکوټ اختر په خوشحالۍ تیر شو داسې به دا لوی اختر هم په ښه خوشحالۍ سره تیر شي. بل دا چې ما د څلور وانو صوبو د داخله چارو سکرترانو ته هم هدایت کړی دی چې د اختر په ورځ د څه بدې پیښې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دغه رنګ د ډیر اسمل خان د ډی پی او سهیل خالد لخوا هم په ناقانونه ګرځولې شو ډلو باندې بندیز لګولې شوی دی چې هغوی به په اختر کې د قربانۍ د سارو سرمنې نه راغونډوي. نوموړي یو بیان کې زیاته کړه چې د اختر په مهال په هوایي ډزو هم بندیز لګولې شوی دی او دغه شان ښار ته تلونکي راتلونکي ټولې لارې تړلې شوې هم دي. او همداراز پولیس به د پټو کیمرو په ذریعه د ښار څارنه کوي. د دې ترڅنګ د اختر په ورځ د سند د داخله چارو محکمې خصوصي د سکیورټی پلان تیار کړی دی او په دې غرض یې شپاړس تاڼې حساسې ګرځولې دي او ویلي دي چې څوک به هم د اجازت نه بغیر سرمنې نه راغونډوي. او د دې ترڅنګ د کراچۍ په ښار کې پولیس او رینجرز هم ځای په ځای کړی شوي دي. تیر کال په اختر کې د شیار ورولې په عیدګاه باندې له حملې وروسته دا ځل د کوټې او نورو ښارونو په عیدګاهانو او جماعتونو کې سکیورټی سخته کړې شوې ده. او د پولیسو د وینا تر مخه که ضرورت پیښ شو نو په ځینو ښارونو کې به د ټلیفونونو نمبرې بندولې شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو اور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د روانو نامنیو په اړه د یو کیس اوریدنه کړې ده. دا چې په دغه اورېدنه کې سپریم کورټ د سند صوبې امنیتي چارواکو ته څه احکامات ورکړي دي په اړه معلومات ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه پرون د نهې په ورځ او نن د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ سپریم کورټ په رجسټری کې وشوه. د دغه کیس اورېدنه د سپریم کورټ د قاضي جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې د یادې محکمې پنځه کسیزه ډله کوي. د اورېدنې په مهال د سند صوبې اډوکیټ جنرل عبدالفتی ملک په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په اړه د صوبایي حکومت تیار کړی رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د قاضیانو د ډلې مشر دغه رپورټ رد کړی او ویلی دی د کراچۍ د بدامنۍ په اړه سپریم کورټ دیارلس میاشتې مخکې فیصله کړې وه، خو هغه فیصله لا هم نه ده عملي شوې. په کراچۍ ښار کې بدامنۍ د پخوا په پرتله زیاته شوې. سکولونو ته تلونکي ماشومان او دفترونو ته تلونکي خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. ماښام نروستو ښاریان په ښار کې د ګرځېدو په مهال ویره محسوسوي او د ښار زیاتره برخې داسې جوړې شوې دي چې د بلې برخې استوګن هلته نشي ورتلی. اډوکیټ جنرل محکمې ته ویلي چې د ښار څخه نوګو ایریاز یا هغه علاقې چې د ښار د بلې علاقې یا جبې خلک ورته نشي ورتلی هغه ختمې کړی شوي دي. د دې په جواب کې د قاضیانو د ډلې مشر جسټس انور زهیر جمالی اډوکیټ جنرل ته وویل مخکې د ښار ځینې برخې دغسې وې او اوس ټول ښار په نوګو ایریاز بدل شوی دی. د ښار مختلفې برخې د بېلابېلو وسلوالو ډلو تر اغېز لاندې دي او که دغه سیمو ته د مخالفې ډلې سړی ورشي نو هغه سړی واپس ژوندی نشي راوتلی، بلکې د هغې په بوری کې بند مړی موندل کیږي. د اورېدنې په مهال د قاضیانو د ډلې مشر زیاته کړه چې د عشق رسول صلی الله علیه وسلم د ورځې د نمانځلو په مهال قهرجن خلک په سړکونو ګرځېدل، سینماګانې او بینکونه یې سوځول او د خلکو مالونه یې لوټل. په دغې وخت کې پولیس چرته وو. نوموړي زیاته کړه په ښار کې د ډېرو خلکو سره وسله ده او د وسلې د ساتلو په اړه د سپریم کورټ حکم نه دی عملي شوی. د سند د داخله محکمې اډیشنل چیف وسیم احمد د دې پترس کې محکمې ته وویل چې قانون نافذونکو ادارو ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي وو، خو دغه خلک د عدالتونو لخوا بیرته په ضمانتونو خوشي شوي دي. په دې اړه جسټس امیر هانی وویل چې یو جرم د ضمانت قابل وي نو عدالت هغه منظوروي. که داسې وي نو په کار ده چې حکومت په دې اړه نوې قانون سازي وکړي. هغه زیاته کړه حکومت د خپلو ګټو لپاره په لږ وخت کې قانون جوړوي، خو د ولسي وګړو د ګټو لپاره په جوړېدونکي قانون کې د مودو ځنډ څخه کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په سر سترې محکمې څه د پاسه یو کال مخکې سوموټو اکشن اخیستی وو. د یاد کیس په اړه سپریم کورټ سند حکومت ته په کراچۍ ښار کې د امن او امان د ټینګښت په لړ کې یو شمېر احکامات ورکړي وو. په فیصله کې دا هم راغلی وو چې که په ښار کې د بدامنۍ په پیښو قابو ونه موندل شوه نو سپریم کورټ به د یاد کیس اورېدنه بیا شروع کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په بلوچستان کې ډاکټران وایي دوی د خپل کار او ژوند په اړه له سختو حالاتو سره مخامخ شوي دي. د ډاکټرانو هدفي وژنې او د پیسو لپاره تختونه او وژنه د دوی په وینا اوس عامه خبره ګرځېدلې ده. په صوبه کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي په تیرو نږدې کلونو کې تر ویشتو زیات ډاکټران وژل شوي او تر دولسو پورې د تاوان لپاره تختول شوي دي. نور حال کوټه د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې صوبایي سیکرټر ډاکټر افتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې ډاکټران له یو شمېر امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په ټارګټ کلینک کې د اوس تیر هفته کې تقریبا یو ډاکټر عبدالحمید شهید شو، ډاکټر داود عزیز خوزدار کې مړ کېږي. نو دغه مسئلې له موږ ډاکټرانو سره روان یو او پروفیسران زموږ ډاکټرانو له هغه اغوا کړي وو. دغه چې د اغوا پرته پیسې واخیستلې. په ګرد صوبه کې ډمکیانو ته په ټلیفونانو میسجان را روان دي او مطلب ډاکټران موږ له سخت حالات سره مخامخ دي.
ډاکټر آفتاب کاکړ زیاته کړه په تیرو نږدې کلونو کې یو شمېر ډاکټران وژل شوي او د پیسو لپاره تښتول شوي دي.
تقریبا دولس ډاکټران موږ اغوا شوي دي او دغه چې تقریبا اوس ډاکټران سو چې شهیدان شوي دي دا تقریبا دا په پنځو کلو کې او دغه بعد پنځه شپږ درزن ډاکټران چې ګاډیانې وړي دي او تقریبا دولس ډاکټران په کورو کې ډکیتیان شوي دي او دغه چې ډېر ډاکټران ته دمکیانې ملاو شوي. دغه مطلب دغه زموږ د ډاکټرانو عدد شمار دی.
ډاکټر افتاب کاکړ مخته وویل چې د خرابې امنیتي وضع له وجې یو شمېر ډاکټرانو یا خو کوټه او صوبا پرې ایښې او یا بیا د کډه کولو په حال کې دي.
د دمکیانې د فلانه دا زموږ ډېر ډاکټران دغه کیسو د وجې روانم دي له کوټه ول د باندې نورو صوبو ته ځي، بیا له پاکستان روانې. دا یو زموږ ډاکټرانو که دغه مسلې جاري ولې نو دا خدایش دي کله تاسو خپل معلومات دا په کوټه کې بیا تر مطلب که یو سړی به مشه ډاکټر نه کېږي.
بلرخته د بلوچستان د سیاحت محکمې سیکرټر عصمت الله کاکړ بیا وویل چې د لوړو چارواکو له وی غونډې وروسته سرکار ډاکټرانو ته د ساتنې پلان ترتیبوي.
موږ به قاعده د دې سره میټینګ وکړي او هم کتي په دې راځي چې کوم قانوني کم چارې دي یا پولیس یا پولیس کم ډایرکټري بالکل موږ کوو. دغه پولیس والا به یا بهویز والا ای بقاعده هر شی به د سرکار طرف وي. نو سکیورټي خو ان شاء الله راځي موږ شو چې موږ ځکه د بارد سکیورټي ار
یاد دوی یسور زمخ کې په مستونګ او خوزدار کې د دوه ډاکټرانو له هدفي وژنو وروسته په کوټه کې ناسرګند کسانو د سترګو د ناروغي او پوهاند ډاکټر سید احمد د سریاب لسمې تشتولې چې لا هم بازیاب سوی نه دی او چارواکو امکان سرګند کړي چې کده سي نوموړې به د پیسو یا توان لپاره تشتول سوی وي. د نوموړې د تشتونې زیات په ټول بلوچستان کې د ډاکټرانو لړخه کاربندیز روان دی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کواټه.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
اوریدونکو، بی بی سی په خپل یو مقاله کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو او پاکستانی پوځ ترمنځ د روانې جګړې په یادولو سره ویلي چې په ترڅ کې د دغه سیمو ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې کیږي. یادی خبرې ادارې د اورپکو لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د ماشومانو د کارولو مسله هم یاده کړې ده. د مقالې تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته اوري. بی بی سی په خپل ویب پاڼه یو مقاله خبر کړي چې پکې ویل شوی د سوات په ملالۍ یوسفزای د طالبانو لخوا شوی برید هغه غواخونه په ګوته کوي چې د وسلوالو شخړو په ترڅ کې په پاکستان کې سکولونو ته تلونکي ماشومانو ته متوجه دي. په مقاله کې راغلی له افغانستان سره په پوله لګیدلې د پاکستان د قبایلي سیمې چې طالبان پکې خوندي پناه ځایونه لري، لسګونه زره ماشومان له خپلو کورنیو سره بې کوره شوي دي. په سیمه کې د تعلیم پر ضد د طالبانو د کمپاین له کبله چې د 2008 کال نه راپدې خوا یې شاوخوا زر سکولونه تباه کړي، زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شول. بی بی سی وایي که څه هم د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې ځینې سیمې له اورپکو خالي کړل شوې، خو دغلته سیول انتظامیې لا هم پر چارو بشپړ کنټرول نه دی ترلاسه کړی. مقاله په یعنی وخت کې زیاتوي چې په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او رگزو او خیبر ایجنسیا په ځینو برخو کې اوس هم ترهګر د پام وړ شمېر پټنځایونه لري. د بی بی سی په مقاله کې ویل شوی ملالا د طالبانو د تعلیم ضد کمپاین سپین گویا انتقاد کوونکې وه، خو چون د ښوونځي او ماشومه وه نو کله هم یقین نه کاوه چې طالبان به ورته د یوه جدي خطر په توګه وګوري. مقاله کاږي ملالا په پاکستان کې د روانې وسلوالې شخړې یوازینی قرباني ماشومه نه وه، بلکې طالبانو تیر کال پېښور سره نږدې په یوه کلي کې د سکول په یوه بس برید وکړ چې په ترڅ کې 4 ماشومان مړه او 12 نور ټپي شول چې پکې 2 کلنې جینکۍ هم وې. بی بی سی د پاکستان یو چارواکو هغه ادا هم راغستی چې وایي له 2001 زیږیز کال را په دې خوا د ترهګرو پر ضد وسلواله مبارزه کې د دې هیواد 1.5 زره عام وګړي او 3 زره سرتیري وژل شوي، خو د یادې ادارې په وینا په دغه جګړه کې د وژل شو ماشومانو شمیر نه دی معلوم. بی بی سی په دغه موضوع د ملګرو ملتونو لخوا د خپور شوي ورستي راپور په حواله وایي چې یوازې په 2011 کال کې په پاکستان کې د ماین او سړک غاړې بمی چاودنو او دغه راز هدفي وژنو په پیښو کې لږ تر لږه 50 ماشومان ووژل شول. د بی بی سی په مقاله کې د هغو راپورونو ذکر هم شوی چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکا ډرون بریدونه هم د یو شمېر ماشومانو د وژل کېدو لامل کیږي. مقاله زیاتوي وسلوال د پاکستان د قبایلي سیمو په خپلو پټنځایونو کې ورکوټي ماشومان د ځانمرګي بریدونو لپاره تربیه کوي، او د ملګرو ملتونو د راپور په حواله بیا وایي چې په 2011 کال کې په پاکستان کې 11 ځانمرګي حمله د همدغو وړو ماشومانو په وسیله وشوه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو ته وایو چې د راتلونکو اختر لپاره مشال ریډیو تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لري، نو امید درو چې هغه هم تاسو لمون سره واوري. اوس د دې درې نیمې بجې کېدونکو دي، نو د فرخند وزیر نه به د خبرونو لنډی سوورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه پیژني. د مومندو کامی امن لخکر د هغه 500 کسانو کورونه وران کړی چې په دغه سیمه کې په بمی چاودنو کې د لاس لرلو اعتراف کړی. د پاکستان حکومت وایي د روان لوی اختر لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مرستې ادارې د سیلاب ځپلو لپاره 9.9 میلیون ډالر مختص کړی دي. احساب وایي د برکی برق والید پیخې لومړی جاج مکمل کړي چې کېدای شي د درې افغان وګړو د غیر ارادي وجنې لپاره ذمہوار وي. او نن په مکه معظمه کې د حج د مراسمو لومړی ورځ مازل کیږي. حاجیان منا ته روان شوي دي.
فرخندا وزیر باوریدونکو اوس له اسلام آباد زمون خبريال سراج زهیر علی گلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو.
آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی چې کله د صحابۍ دوره کوله په دغه وخت د دغه قافلې سره 214 وشوې چې پکې د دوه پولیسو والو په شمول اته نور کسان جوړل شو. ادارې لیکي چې د 14 مقصد وزیر اعلی ته زیان رسول وو، خو د هغه باوجود وزیر اعلی خپل دوره وکړه او خپل هلو ځلو کې هیڅ کیمرا نه وستو. ادارې وړاندې لیکي چې په ملک کې په عمومي او په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه د ترهګری چکمې پیښې منستکیږي. دا نه صرف د حکومت او حکومتي اتحادیانو لپاره بلکې د دینی او مذهبي ګوندونو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې د ترهګرو پر ضد د سویلو نه ډډه کوي. ادارې زیاتوي چې کوم خلک د وسلې په زور په ملک کې د اقتدار کولو خوبونه ویني، هغوی د بدی سوچ وکړي چې ځان د بل د نظریې نه هم خبرول پکار دي. او تر سوچ د اسلام د راوستو خبر ده، نو د پاکستان په آئین کې د دې ضمانت ورکړل شوی دی چې د ملک دننه به هیڅ یو قانون د اسلام پر ضد کار نه کوي. او د دې د سارنې لپاره د لویو عالمانو یو کونسل چې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم موجود دی، هغه د دې کتنه کوي. اداریا اخیری کلی کې چې هله د چکم خلک په زور خپل دریس ورته پل غواړي، هغه به د ملک او قوم د مفاد لپاره مذاکراتو د کینی او د وطن پال ثبوت به ورکړي. مشرک رسپان خپل اداري کې وایي چې سواد کې د خراب صورتحال په وخت د تباشو دکانونو مالکان تر اوسه د امداد پته مناستي، کوم چې د حکومت د متاثرینو د آبادکاري او بحالي د داوو نفي. د اداري په وینا چې د سواد نه یوازې د شر پسند وستل پوره نه و، بلکې د دوی د لاس چې د سواد میشیت ته کوم زیان رسیدلی دی، د هغې پوره کول هم ضروری وه. او کومه نامنی چې پیدا شوې ده، د هغې اثرات چې تر څو نوي ختم کړی شوي، تر هغې به سواد کې امن را نه شي. اداري اخیره کې لیکي باید چې سواد کې د میشیت د بحالۍ په غرض حکومت زر تر زره دکاندارانو لا امداد ورکړي چې دا رنګ دوی په خپلو خپو ودرېږي او د نور انتظار نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایل افغانستان اوزي، پوښتنه کوي چې ولې امریکایي سرتیري زر له دغه هیواد نه اوزي او د ترهګرو پر ضد خپله جګړه د ډرون بریدونو له لارې پر مخ نه وړي. بلخوا دی نیشنل ورسپانه کې بیا د سواد په ملالا یوسف زید طالبانو د برید په یادولو سره ویل شوی چې د پاکستان حکومت اوس هم د وسلوالو پر ضد کوټل اقدام نه کړي، نو یو ښه موقع به له لاسه ورکړي. د دوړو مقالو مهم ټکی لدې دمه ورسته وري. وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشریزي انتخاباتو په اوسني کمپاین کې په افغانستان کې د روانې جګړې مسله یوې سنډې ته وحل شوې، ګڼ شمېر امریکایان کېدل شي حیرانوي چې ولې 18,000 سرتیري په دغه هیواد کې ډیره پاتې دي. په مقاله کې پر دې سربېره چې اوباما انتظامیه په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کوي، پوښتنه شوې چې آیا امریکا نشي کولای خپل ځواکونه زر وباسي او د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره یوازې له ډرون بریدونو او ځانګړو ځواکونو کار واخلي. مقاله وایي د القاعده د کمزوري کولو له اداو سره سره دغه شبکه په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې بیا سر راپورته کوي او زیاتوي چې امریکا دا مهال یوازې په افغانستان کې چې د ورسپانې په خبره القاعده پکې مضبوط مرکزونه لري د دغه شبکې پر ضد په سخته جګړه بوخته ده. خو وال سټریټ جرنال کاږي امریکایان د دغه جګړې په اړه محدود معلومات ترلاسه کوي. په دې وروستیو کې دوی ته د افغان ځواکونو له لیکو پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه وویل شول. ورځپاڼه وایي په دې خبره پوهېدل مهم دي چې دا بریدونه د طالبانو خواخوږي ترسره کوي چې په ترڅ کې د امریکا او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جوړېدونکې همکاري اغېزمنې کړي. بلخوا د ابوظبی یوې ورځپاڼې د نېشنل د پاکستاني لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوي په 14 کلنه ملالۍ یوسفزای شوې برید په پاکستاني حکومت او پوځ د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره د بېساري ولسي فشار لامل شو. خو د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې دغه موقع به له لاسه ووځي. احمد رشید لیکي سربیره د طالبانو په دې دړکو چې ملالا امریکایي ایجنټ ده او دوی بیا بیا هم په نخښه کوي د پاکستان خلاصي ګوندونه لکه عمران خان او د مذهبي پارټیو مشران د دوی پر ضد د عملیاتو مخالفت کوي، انداچې د دغه برید لپاره د طالبانو له ملامتولو هم انکاري دي. لیکوال وایي د پاکستاني پوسټ کمانډرانو د شروع د ورځې په خپله لیدنه کې پریکړه وکړه چې د طالبانو پر ضد عملیات به د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او د غراز د حکومت او پوسټ ترمنځ د یوې موافقې مخې ته لراتلو وروسته کیږي. د احمد رشید په وینا د پاکستان حکمرانه طبقه لګیا ده یو بهترین موقع له لاسه ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د اوسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه 15 افسانوي کیسې تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. دا چې هغه 15 افسانوي کیسې څه دي، اسرار عالم مومن مو پرې خبروي.
مخالکون کې و چې د اوسامه بن لادن ضد اپریشن په اړه 15 افسانوي کیسو کې لومبۍ افسانوي کیسه دا وه چې پرابات کې د اوسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کولو پریکړه ډیره ګرانه وه. مکلکن کې وایي چې سی این این د مرستیال ولسمشر جو بایدن د مشاور ټونی بلینک د خولې ویلی بو چې ډومبې خبره دادا چې هغوی ته د اوسامه د موجودګۍ په اړه یقین نه وو. دوی مدا چې څومره هم مشاور وو د هغوی د کاروي کولو طریقه کار مختلف وو. د اوسامه ضد عملیاتو کولو درې ورځې وړاندې شاوخوا ټول په دې رضا وو چې د بن لادن خلاف د عملیاتو لپاره د نوی سیل واستول شي، خو یوازې جوزف بایدن غوښتل چې په پټاباد کې د اوسامه د موجودګۍ خبره دی نور هم یقیني کړي شي. البته یو مشت وړاندې ولسمشر دا خبره منلې وه چې په پټاباد کې د اوسامه د موجودګۍ په اړه 50% امکانات شته. همدارنګه ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ډرون برید د لارې دی د اوسامه کور په نخښه کړي شي، خو په دې کې بیا د هدف د خطا کېدو یره وه. دویم افسانوي قصه دا ده چې اوباما سو واري ویلی وو چې په پټاباد کې د اوساما خلاف اپریشن کینسل کړی شي، خو مخالکون کې وایي که څه هم دا خبره هغه خلک خوښوي چاته چې اوباما امن پسند ښکاري، خو بیا دا ردي خبره سره تضاد لري چې د عملیاتو انچارج د عملیاتو یو مشت وړاندې ولسمشر اوباما ته پوره پلان وړاندې کړی وو. دریم افسانوي قصه دا ده چې د اوساما پر ضد عملیاتو لپاره تللې نوی سیل اوږدمهاله نښته کړې وه. دا قصه د اوباما د انتظامی چارواکو د بیانونو څخه جوړ کړی شوې. دغه چارواکو ته د عملیاتو په اړه الله هم پوره معلومات نو ورکړل شوی چې دوی له میډیا سره خبرې وکړي. همداراز د دې خبرې په وضاحت کې چې اوساما بن لادن ولې ژوندې ونیول شو، د سپینې ماڼۍ د ترګري د مخنیوي مشاور ویلی وو هغه ځکه چې د دوی ورسره د ډزو بدلون شوی وو، خو مقالکون کې وایي چې داسې هیڅ قسمه نښته نه ده شوی. د اوساما په اړه څلورم افسانوي قصه دا ده چې هغه خود مزو ژوند تیره وو، او دا تصور د امریکا د ترګري ضد مشاور خغلی برینن له بیانونو څخه مخې ته راغلی. خو مقالکون کې وایي که څه هم اوساما یو وجون کې وو او ډیر خلک یې وجلی وو، خدا خبره سمانه ده چې هغه د مزو جون تیر کړی وو. که څه هم په پټاباد کې اوسامه درې چته کور لرلو، خو په دغه کور کې د هغه درې کورنۍ چې پکې اتلوي کسان او څه باندې 12 بچي شامل وو، او د ل خپل کور هم چرته تللی نشو. نو دغه کور د دل لپاره د یوې قیدخانې نه کم نه وو.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د نړۍ رنگونه خبرونه درته د روانې خبرونې پرسته برخه کې ورو، او اوس درته د راتلونکو غټ اختر لپاره د تیاریانو په اړه یو رپورت لرو. د لوی اختر پرانیز دي کې دوه سره په پیښور کې خلک چړې چاکوان تیر کوي او د نو چړو چاکوانو کاروبار هم وای چې تیز شوی دی. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په یادخار کې له سوتنو سره خبرې کړې دي، نو راځي چې ورته غوښ شو.
گران اوریدن کو دا ساز پیخور صدر بازار کے وجاڑے ما لوی اختر شپی ورزی دی دا سارو سرا سرا قربانے کم سامان چے دی لک چاڑے چاکوان او دا شان سیخونا اغا ہم زے پدے خرسی گی دا وقت یو کس دی چے اغا دا چاڑے چاکوان خرسی سیخونا خرسی تاسل
دی معلوم خان زلی دی پالوان مشوری ما او دل تا کے زکیلی خاصو ما بورا زکی او دی ورز کے زدا سیخونا چاڑے چاکوان دا انگیڑے وغیرہ راوڑا ما او بزما پکلا 7 روپے مزدوری
وغیرہ دلتا یو بل ملګری ولال دی هغه د کوهلی یا د سکارو کاروبار کې ملګری ستاسو نوم دی
منو شاهد نه دا 50 روپے کیلو خرڅه
کوم خرڅی کې دی ورته کې تاسو
دی ورته کې بس اوس سره موسم ګر اختر د ګرمۍ تر رور روان نو کمیږي کال په کال د جمعې کې بونو یا کار ډیر اوس لکه ګرمۍ رور د اوس دا هوت موسم ګرم نه معمولی نه یخ نه دی دیو جن اس لکار کم شو دی خدای دې باندې نسبت دې تیر کال نه لګ معمولی فرق پر وته دی
یو بل مشر لا ورجو هغه چاړم خرڅي او چاړ تیر کيم السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو شنو دی اولاد چاړ خرڅي سره روان دي
زمون صاحب غلام قادر نوم دی او با چاړم تیر کو دانا لس روپے
دا ہوتا سو بسر دی اختر روزو کے دا کاروبار
با دی اگے نم دا سے ناس پی بازار کے خلق شمارو کلا دی خوا گورو کلا خوا بل کم بو دی جن لرو چ بل کاروبار کو
دا چاڑا تا 13 کا نو
دا چ 13 میں کہ صاحب دا چ غوا لال کے غوا بم خوشحال ای او خریدار بم خوشحال ای
چڑو تیرول والا سرا یو مشر راغلے دی اغن تپوس کو چا غ چاڑا علی اگست دا
وعلیکم السلام
حضرت
شاہ
دا چاڑے چاکوان صبر توکا دا خرچی دی
دا خو دلوی اختر خواہش تے بدینہ بغیر سارو دا غنی کی جو دا مو پر زموارن بس دا پخپل لاس باندې چاڑے او دا یو کالو بل کال دا تیرو مو ولو بغیر کار نکی پخلے خبر
ہے
بالکل
خبر صدر کے دگا دا سارو سرا سرا دا چڑو چاکوان دا تبر دا ٹوکا آغا سامانونا چه قربانه پا اوراز یا دا قربانه دا سارو دا پار استعمالی گی داغه نصرف دیمان زیاد چه ویده بلکه هر کس یا خو داغا نمی چاره علی یا خپل چاره ترکه مشال ریڈیو دا پارا دا پیخور نا خالد خان
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدونکو د لوی اختر پاړه د یو بل رپورت هم درته لرو. په جلال آباد کې د مال منډې تر څنګ د خار بیلابیلو پارکونو ته خلکو د خرڅلاو لپاره د قربانۍ مالونه وروړي. یو شمیر خلک خوشاله دي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د قربانۍ مالونه ارزانه په لاس ورځي، خو یو شمیر خلک بیا د سارویو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. په همدې اړه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد یو رپورت تیار کړی دی.
که یو لور ته د جلال آباد مال منډی ته د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته راغلي، له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزیو پارکونو کې خرڅلاو ته درولي دي. یو تن شپونکی خوشحاله و چې خپل ګډور یې په ښه بیه خرڅ کړي وو. خو یو بل تن شپون کی بیا د سوړ بازار نه شکایت کولو.
نوم علی مت خان مال تر کی پون راوړی د بازار ته راوسو وسم نه پریګی د روانې سمینه سره روانې پورته ورګنی ما خېتی ور غټه نست ور پی بکال شو ور کو نو خځی کې نه اندلې پراته دي.
یو تن چې د ګډوري اخیستلو په خاطر راغلی وو وایي چې سکل د تیر کال په نسبت مالونه ګران شوي دي.
نوم مې عبدالقیوم دی، قصبې نه راغلی یم، غواړم قربانۍ لپاره یو مال واخلم. متاسفانه چې قیمتونه د قربانۍ د مالونو ډېر زیات جګ شوي دي او د غریبو خلکو وس نه رسېږي چې د قربانۍ لپاره پسونه واخلي یا نور مالونه.
خو یو بل تن بیا وایي چې سکل یې د تیر کال په نسبت ګډوري په ارزانه بیه واخیستل.
ثمرګل مالکاس عزیز خان نه پروس کال نه سکل نه ډېر ښه ده، په 2000 موري واخیست، پروس کال دا وري په 15
یو تن جلاب چې له سوره زورایسی په سرسبزی پارک مالونه اخلي او په ګټه یې خرڅوي له خپل کار نه خوشاله وو.
زما نوم محمد ایوب دی، سخرود ولسوالی اوسېدونکی یم. دا 15 ورځې زما راځم، درې څلور مال اخلم. الله تعالی راته په دې کې د خپل بچیانو رزق برابرې اخلم او خرڅوم بیرته. شکر دی الحمدلله، داسې ورځ راغلی ده چې زرم پاتې شوې، 2000 پاتې شوې، 3000، داسې ورځ راغلی چې بیرته تلی درې څلور سوه مې تاوان 1500 کړی دی.
د شرعي حکم په بنیاد قربانی هغه وخت په مسلمانانو واجبېږي چې لوسې یې پوره وي، خو اوس چې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې په قربانۍ کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلی، نو هر څوک دا کوشش کوي چې په څه نه څه شکل قربانی وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ګرانو مینهوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوس درته اوریدونکو له ژمنې سره سم د نړۍ رنګونه اونیزه خپرونه وړاندې کوو چې زموږ همکار ګل ایاز ستاسو لپاره جوړه کړې ده.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو قربا ګل ایاز حاضر یم. په دې هیله چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مودلا د نورو پروگرامونو په شان خوندور معلومات راغون کړی دي. لومړی مو یو داسې کس د کیسې نه خبروم چې د اواز د رفتار نه تیز سفر کړي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دي.
He break the speed of sound as he hoped. There he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there and he's down on the earth safely back.
د آسټریا فیلکس بام ګارټنر د نړۍ لومړی سکای ډایور یعنی د دنګ ځایونو ټوپ وهونکو دی چې د خلانې ځمکې ته د ټوپ وهلو کامیابه مظاهره کړې ده. ګارټنر د 1,28,000 فوټه بلندۍ نه ځمکې ته ټوپ وهلې او تر ځمکې پورې سفر یې 1.2 کیلومتره په یو ګنټه کې ترسره کړې. ګارټنر ځمکې پورې سفر په 10 منټو کې کړی دی. درې سلبخ کلن ګارټنر د پوکانې په مرسته خلاته رسیدلې وو. ګارټنر چې کله د خلا نه ټوپ وهلو او ځمکې ته 100 کیلومتره پاتې وو، نو خپل پیراشوټ یې خلاص کړو. ګارټنر په لومړي ځل په 2005 کال کې د دې ریکارډ جوړولو فیصله کړې وه، خو تکنیکی او مالی ستونزو له کبله یې ځنډولې وه. دا د ګارټنر لپاره یو لوی چیلنج وو. د 1,00,000 فیټه په بلندۍ د هوا دباو د 2% نه هم کم وي او د اکسیجن نه بغیر سا هم نشي اخیستل کېدی. ګارټنر لپاره یو ځانګړی کیپسول جوړ کړی شوی و. کارپوهان وایي ګارټنر یو لوی کارنامه ترسره کړې ده او د دې ټوپ نه ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. دا به په مستقبل کې ستور مزلو لپاره ډېر زیات ګټور ثابت شي.
Well, that's very, very reassuring what we've seen there.
په عمومي توګه دا سایکل فاړه به تاسې اورېدلي وي چې د سټیل یا د اوسپینه جوړ وي، خو د اسرائیل یو ډیزاینر د کارډبورډ یا د کلک کاغذ نه سایکل جوړ کړی دی. پنځوس کلن اظهار گفنی یو داسې سایکل جوړ کړی چې په مکمله توګه د کلک کاغذ نه جوړ دی، دیتا کارډ بورډ ویل کیږي. د گفنی ډیزاین کړی سایکل به په ترانسپورټ کې یو لوی بدلون هم راولي، او دا څېړونکو په نظر دا به افریقا کې غریبانان استعمالولی شي. گفنی رائټرز خبرې جانس ته ویلي چې څلور کال راهیسې په دې ډیزاین کار کړی دی. دی وایي د کارډ بورډ نه بکس جوړول ډیر آسان کار دی، خو سایکل ترې جوړول یو ډیر ګران کار دی. په دې کې ډیر موده ولګېده. د دې سایکل وزن 9 کیلوګرامه دی، په عمومي توګه د عام سایکل وزن 16 کیلوګرامه وي. د دې سایکل مرمت ضرورت به هم نه وي. په دې کې د چین په ځای د موټر ټایمنګ بیلټ لګېدلې دی. د سایکل په لویه کچه تیاری به یو څو میاشتو کې پیل شي. دا آسٹریلیا یو ضعیف کس د 10 کال عمر کې هم ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د دې استاد نوم دی جیفری سکاٹ نایټ، نوزو د آسٹریلیا سیدنی ښار ته. دا جیفری عمر 10 کاله دی او اوس هم د سیدنی په یو سکول کې ماشومانو ته سبق خای. دا جیفری نوم په گینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړی شوی دی. جیفری وای دغه اعزاز تر لاسه کول باندې ډیر زیات خوشاله دی، خو د سبق خودونه د ریټایر کیدو هیڅ قسمه اراده نه لري. د امریکا ساينس پوهانو یو داسې سافټویر جوړ کړی چې د الودګۍ پیمایش وکوي. دا سافټویر به کوڅو، محلو، نواخلي تر کورونو پورې د الودګۍ پیمایش به کولی شي. کارپوهان وایي د دې سافټویر په مرسته به د هغو سیمو لټونکو اسانتیاوې ترلاسه شي چې کوم ځایونو کې تر ټولو زیات کاربن ډای اکسایډ خارج کیږي. د اریزونا ریاست پوهنتون پروفیسرانو دې سافټویر ته د هیسټیریا نوم ورکړی دی. دا لومړی ځل دی چې د آلودګۍ پیمایش یا د معلومولو لپاره داسې قسمه سافټویر کارول کیږي. کارپوهان وایي اوس به ممکنه وي چې په کوم ځایونو کې د کاربن ډای اکسایډ اخراج زیات وي، نو په هغه ځایونو کې به د دې مخنیوي لپاره ګامونو پورته کولو کې اسانه وي. د امریکا خلای ادارې ناسا انډیور خلای جاز په لاس انجلس کې په سړک نمایش شوی دی.
Zero and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space.
پنځه اویا ټنه انډیور خلای جاز د الوت موده پوره کړې ده. انډیور خلای جاز په 1992 کال کې لومړی الوت کړی وو او 25 ځله خلا ته سفر کړی وو. په 1988 کې چیلنجر خلای جاز پیخي روستو انډیور تر ټولو مهم خلای جاز جوړ شو. تیر کال ناسا اداري خلای شټلز استعمال ختم کړی وو. د دې ترڅنګ درې نور خلای جازونه هم عجایب ګر ته وړل شوي دي. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې بد خبرې اوریدو سره خزي زیات ذهني فشار ښکار کیږي. تحقیق نه معلومه شوی چې خزو ته منفي خبرونه لکه د مرګ د ویل وای نو د فشار هارمونز په زیات شمیر کې جوړیږي. د دې په نسبت په سړو کې د فشار اثرات ډیر زیات کم وي. د امریکا کالیفورنیا ریاست یو عدالت په سامسنګ ګلیکسی موبایل ټلیفون په خرڅ بندیز لری کړی دی. د سامسنګ او اپل کمپنی ترمنځ له موضوع راهیسې شخړه روانه ده. په دې وروستیو کې سامسنګ کمپنی ته د $1 ارب جرمانی سزا هم اورولې شوې وه چې د اپل کمپنی ډیزاین یې غلا کړی وو. د دې ترڅنګ د سامسنګ وړو کې کمپیوټر په خرڅ بندیز هم لری کړی شوی دی. کارپوهان وایي دا به د اپل کمپنی لپاره یو بل لوی چیلنج وي. بلخوا د اپل کمپنی آیفون د خرڅ نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د کمپیوټر جوړولو سیډنیز ادارې ګاټس د تازه شمیرو تر مخه د چین لینیو د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی جوړ شوې ده. لینیو د ایچ پی کمپنی نه زیات کمپیوټر جوړوي. د شمیرو تر مخه لینیو 1.8 کروڑ کمپیوټر د روان کال اخري 3 میاشتو کې خرڅ کړی دي. بلخوا ایچ پی 1.5 کروڑ کمپیوټر خرڅ کړی. کارپوهان وایي د لینیو کمپیوټر قیمت ډیر کم دی، نو ځکه په دې خرڅ کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شوې ده. او اوس د فلمی نړۍ خبري. د بریتانیا جیمز بانډ فلمونو نوی فلم سکای فال با د اکتوبر په شلمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د برتانیې مشهور فلمی ستوري ډینیل ګریک کار کړی دی. د فلم کارپوهان وایي چې د جیمز بانډ فلمونو کې به سکای فال تر ټولو غوره فلم وي. د فلم سکای فال سندره مشهور سندرغاړي اټلي ویلې ده.
We're going to kill him first.
We're under attack. Whoever did this, he knows us. He's one of us.
Hit the sky fall.
د امریکا هالی ووډ مشهور ستوري ټام هانکس او هیلی بیلی نوی فلم کلاود اټلس با د اکتوبر په شپږشمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شوی چې څنګه یو کس په خوانی ژوند د هغه په کارونو اغیز کوي. کلاود اټلس فلم کې د برتانی مشهور ستوري هو ګرانټ هم کار کړی دی.
That's it. The music from my dream.
There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages.
I can't explain it, but I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones.
I heard it in a dream, as in a nightmarish cafe, and the waitresses all had the same face.
No reason to hide. I know you are. Sonmi. 451
د هند سینما ستوري عمران هاشمی نوی فلم رش باد اکتوبر په 40مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند میډیا، سیاست او جرمونه خودل شوی دي.
ان لوگوں کو کبھی کبھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں اپنی رفتار سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
تمہیں بھی کار، گھر، یہ سب کچھ مل سکتا ہے، مگر تم ایک جگہ ٹک کر رہو تب نا.
میں آپ کو آپ کی پروفیشنل آزادی کی چابی آفر کر رہی ہوں.
صرف میں ہی کیوں؟
میں نے اپنی زندگی کی شروعات زیرو سے کی. اسی زیرو کو میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا تھا، اور آج سب کچھ تمہارے سامنے.
Welcome to Crime 24/7.
Dil to hai fukra, style hai bakra. Dil to hai fukra, style hai bakra.
د هند سینما ستوري اجے دیوگن نوی فلم سن اف سردار با د نومبر په 16مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې سنجی دت هم کار کړی دی. د فلم سن اف سردار لپاره مشهور ستوري سلمان خان نوی سندره ریکارډ کړی ده. دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځی پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
జరిగింది తూరి పనంచు
దసందరో అమేల్ د مشال ریډیو خګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.